تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې. زه بوریوال کاکړ مو د دې خپرونې د کوربه په سرکلی کوم. په دې سطح خپرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له احمد شاه اعظمي څخه واورئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. نن د پاکستان قومي اسمبلی د هیواد لپاره لنډمهاله وزیر اعظم ټاکي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل کندهار لوی لار بیرته د ټرافیک پر مخ پرانستل شو. او د امریکا مرستیال ولسمشر د روس تیری او قبضه پر جارجیا باندې په ټینګ ټکو غندلې ده. اوس بشپړ خبرونه. نن د پاکستان قومي اسمبلی د هیواد لپاره لنډمهاله وزیر اعظم ټاکي. د دې مقصد لپاره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي اسمبلی غونډه نن ماپښین 3 بجې وربللې وه چې دا مهال یې کاروایی پیل شوې ده. د قومي اسمبلی مطبوعاتي څانګې له مخې د لنډمهاله وزیر اعظم د څوکۍ لپاره 4 امیدواران ولاړ دي چې د مسلم لیگ نون ګوند شاهد خاقان عباسی، د پیپلز ګوند نوید قمر، د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا شیخ رشید او د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله شامل دي. په قومي اسمبلی کې د غړو ټول شمیر 342 دی، خو د وزیر اعظم جوړېدو لپاره د 122 رایو ګټل اړین دي. زیات امکان دا دی چې مسلم لیگ نون ګوند کاندید شاهد خاقان عباسی به اکثریت رای وګټي. دا ټاکنې تر هغه وروسته کېږي چې جولای 23 نېټه پاکستان سپریم کورټ د پاناما سادو د مقدمې په اورېدنه کې انتخاباتي کمیشن ته د پوره شتمنیو نه ښکاره کولو په تور نواز شریف د وزیر اعظمۍ څوکۍ لپاره نه اهله وګرځاوه. د سپریم کورټ له پریکړې وروسته نواز شریف پر ځان لګېدلې تورونه رد کړل او ویل له ده سره چې کوم سلوک سوی د هغې مستحق نه دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی پر حلقه اینه 140 به د راتلونکي سپتمبر میاشتې پر 18 نیټه ضمني ټاکنې کیږي. کمیشنن په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویلي چې امیدواران د اګست 13 تر 12 نیټې خپل کاغذان له ریټرنینګ افیسر سره جمع کولای سي. د قومي اسمبلی دا چوکۍ د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف د نااهله ګرځولو وروسته خالي شوې ده. مسلم لیگ نون ګوندوار له مخه پریکړه کړې چې پر دې چوکۍ به د نواز شریف کشر رور او د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف دروي تر څو د هیواد وزیر اعظمۍ ته لار ومومي. نور ګوندونو لا تر دې دمه د خپلو کاندیدانو د نومونو اعلان نه دی کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل کندهار لوی لار بیرته د ټرافیک پر مخ پرانستل شوه. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري مشال راډیو ته نن وویل چې کابل کندهار د لوی لار د پرانستلو پر مهال د عملیاتو په ترڅ کې 25 وسوال طالبان وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي. د دې وړاندې د افغانستان د میدان وردګ والي ویان عبدالرحمن منګل په یو بیان کې ویلي وه د کابل کندهار لوی لار وروسته له هغه بنده شوه چې نن سهار وختي د سید آباد په سلطان خیلو او شاترو سیمو کې وسلوالو طالبانو د خلکو موټر په لویه لاره کې درولي او لارې تړلې وه چې بیا وروسته ملي اردو له وسلوالو طالبانو سره جګړه پیل کړه. وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. ناټو تاییدوي چې یوې بلیک هاک امریکایي هلیکاپټر نن د افغانستان په ختیځ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د ناټو په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دې پیښ کې چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې نن سهار رامنځته سوه 2 پوځیان برسیرن ټپیان شوي دي. خبر پاڼه وایي چې دا الوتکه بیرته فعاله شوې ده. طالبانو ادعا کړې ده چې ناټو یوه هلیکاپټره یې په سیمه کې ویشتلې ده او د هغې ټول سورلي یې وژلې دي، خو دا ادعا ناټو رد کړې ده. بلخوا د افغانستان د هلمند ولایت د ناوې ولسوال امنیتي ارګانونو غوښتي چې دې ولسوالۍ ته د وسلوالو لخوا د جدي ګواښ مخه ونیسي. اکا محمد تکړه پرون مشال راډیو ته وویل وسلوالو بیا د ناوې مرکز ته نږدې سیمو باندې ډلهیز بریدونه پیل کړي او که هلته پوځي عملیات پیل نه سول نو د ناوې نورې سیمې به هم د وسلوالو لاس ته ورسي. خو د هلمند والي ویاند عمر ځواک پرون مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو ګواښ کم کړی دی.
ضربتی قوت رسیدلی دی ساحی تا او هغه ځینو کې چې جګړه د ولسوالۍ په جنوب طرف کې جګړه ده هلته متفرق اندختونه شته دي. کله ناکله وسلوال مخالفین تهاجمي برید وکړي خو فعلا وضعیت په هغه ځای کې دی په خاطر باندې چلتا قوتونه رسیدلی دي کابو دی.
بلخوا د هلمند ولایتي شورا وایي چې تر څو پورې ګرمسیر، باباجی، مارجا او نور ولسوالۍ له وسلوالو پاکې کړل شوي نه وي تر هغه د ناوې ولسوالۍ امنیتي وضعیت نشي ښه کېدای. خبرنا لمشال رادیو خاوري. د عراق حکومت وايي په کابل کې د هیواد پر سفارت په سوي برید کې عراقي سفارتکارانو ته مرګ ژوبله نه دا وشته او د دې برید د سړلو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږل دي. د عراق د بهرنی چارو وزارت نن په وی اعلامیه کې ویلی افغان امنیتی ځواکونه وتوانېدل چې ټول برید کوونکي ووژني او د عراق سفارتي عمله خوندي ځای ته انتقال کړي. په اعلامیه کې ویل شوي داعش ډلې په موصل ښار کې تر سختې ماتې وروسته د ناهیلۍ په حالت کې په کابل کې د عراق سفارت په نښه کړ څو خپل موجودیت ثابت کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرونی برید وروسته د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل عراقي سیال ابراهیم جعفری ته ټلیفون وکړ او د عراقي سفارتکارانو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویلي د عراق پر سفارتخانې په پرونی برید کې د یوې ښځې په ګډون دوه عام وګړي وژل شوي او د دوو امنیتي ساتونکو په شمول درې کسان ټپیان شوي دي. د برید پر مهال څلور واړه برید کوونکي چې داعش ډلې ویلي د دوی وسلوالو هم وژل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د جارجیا د خپلواکۍ او مځکني بشپړتیا د ملاتړ یو ځل بیا ژمنه کړې او د جارجیا پر خاورې د روس تیری او قبضه غندلې ده. نوموړي نن په تبلیسي کې د جارجیا له وزیر اعظم ګیورګي کویریکاشویلی سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال وویل چې امریکا له جارجیا سره ولاړه ده. پینس زیاته کړه چې روس اوس هم د جارجیا پر پنځمې برخې قابض دی. روس د جارجیا پرې کړل شوې سیمې ابخازیا او جنوبي او سیټیا د خپلواکو هیوادونو په توګه پیژني. د سیمې په 2008 کال کې د پنځه ورځنۍ جګړې په پایله کې بیلې سوې. روس اوس په دې دوو سیمو کې زرګونه پوځیان لري. مایک پینس له دې وړاندې له کویریکاش ویلی سره د لیدو پر وخت هغه ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا سلام او له جارجیا سره د ملاتړ پیغام ورکړ. پینس زیاته کړه چې امریکا جارجیا خپل مهم ستراتیژیک ملګری ګڼي او د دوی د مځکني بشپړتیا پر دریځ او په ناټو ایتلاف کې به د دوی د غړیتوب پر هیلې ورسره ملګری وي. تیر ورځ تبلیسي ته د رسېدو پر مهال مایک پینس ته په زرګونه خلکو هرکلی ووایه. نوموړی پلان لري چې په جارجیا کې کېدونکي د ناټو ګډ پوځي مشقونه هم وګوري چې د جارجیا شاوخوا 800 او د امریکا پاره سو سرتیری برخه پکې اخلي. پینس په سبا په مونټینګرو کې وی چې تازه د ناټو غړیتوب ورکل سوې دي. د پخوانی یوګوسلاویا د هیواد د روس له لوري اندېښنه لري. مایک پینس په سبا د مونټینګرو په پلازمینه پودګوریڅا کې د البانیا، مقدونیا، کروشیا، بوسنیا هرزګوینا، سلووینیا او سربیا د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ 10 پیسې خستل کیږي او 100 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 40 پیسې او 115 روپۍ 20 پیسې. یو پاوند 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 90 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 40 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې. او 308 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 306 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 2.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واورئ چې احمد شاه اعظمی او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان پارلمان نن د لنډمهاله وزیر اعظم ټاکنې لپاره د رای پاچولو پیل کړی. قبایلي سیمو پارلماني استازي وایي دوی باید په دې وخت کې د فاټا اصلاحاتو لپاره یووالی کړی وای. خبر پښتونخوا له حکومت د حکومت وطن ګوند تر بیلې دو یوش ورسته یو شمیر وزارتونه خالص وي. د سیاسي چارو یو کارپو وای د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره په کراچۍ او ډیر اسماعیل خان کې د نادرا مرکزونه پرانستل شوي دي. د شمالي وزیرستان پارلماني استازي وایي
ننځه په دې شي کې کامیاب شو چې اغا سنټارا په کراچۍ کې ګلستان جوهر کې د خلی ورزا دی وزیرستان د متصرین دی په یوه دغه رنګ په دې خان کې ټانګ په دې کې د خلی ورزا مشر دی شمالي وزیرستان دی پروي.
د دې څنګه سیمه نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دېګړې برخه دی اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان په پارلمان کې د لنډمهاله وزیر اعظم ټاکلو لپاره د رایو پاچولو پیل شوی دی. له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون له لارې ملګری شوی ده. رابعه اکرم خان، په خبرونه کې هرکلی وایي، تاسو ته که اوریدونکو ته تازه معلومات وړاندې کړي.
مننه بوریوال. نن چې د قومي اسمبلی کومه غونډه د وزیر اعظم د لنډمهاله وزیر اعظم د انتخاب لپاره راغوښته شوې وه، نو هغې کې چې کوم غړي دي د قومي اسمبلی، هغې خپل ووټ اچول عمل هغه مکمل کړی دی. دا شان لږ سات پس په شمیرنه هم د دې شروع شو، د هغې پس په شیبې د پاکستان د قومي اسمبلی کم سپیکر د سردار ایاز صادق د هغې اعلان به کوي. بوریوال، د وزیر اعظم لپاره چې کوم دی، د لنډمهاله وزیر اعظم لپاره په امیدوارانو کې د واکمن ګوند شاهد خاقان عباسی، د پاکستان پیپلز ګوند سید قمر نوید، د پاکستان تحریک انصاف لاړخه شیخ رشید کم چې د عوامي مسلم لیگ مشر دی، او دا شان صاحبزاده طارق الله د جماعت اسلامي چې کوم دی هغه امیدواران دي. د متحده قومي موومنټ کشور زهرا چې دی هغه خپل د نامزدګۍ کاغذونه واپس اخیستي دي، او د متحده قومي موومنټ چې دی هغه د واکمن ګوند امیدوار شاهد خاقان عباسی د حمایت اعلان کړی دی. واکمن ګوند چې دی په دې کې واضحه برتري ترلاسه ده چې ورسره 214 چوکۍ دي، او په دې کې سریر شي کوم دی هغه د متحده قومي موومنټ چې دی هغه دی. نو چې کله اعلان وشي د وزیر اعظم پاره په حق کې دی خپل
مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان و تاسو ته معلومات وړاندې کول. تاسو وایم چې د لنډمهاله وزیر اعظم له ټاکلو وروسته به په 15 ورځو کې د ننه د پاکستان مستقل وزیر اعظم ټاکل کیږي. د هغه لپاره هم ټولو ګوندونو خپلې لایعملې جوړې کړې دي. مسلم لیگ نن چې واکمن دی، هغوی به د نواز شریف پر خالی شوې چوکۍ د ورور شهباز شریف د ټاکلو هڅه کوي، او پریکړې کړي چې هغه بیا پارلمان ته راولي او مستقل وزیر اعظم کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، بخښنه غواړم تخنیکي مسلې له کبله دغه ریپورت تاسو ته وچلې دوزه. تر هغه لمخه درته وایم چې د قبایلي سیمو استازو پریکړه کړې ده چې د مسلم لیگ نون چې کوم درول شوی لنډمهاله وزیر اعظم لپاره شاهد خاقان عباسی ته برای ورکوي. دوی وایي دوی هیله لري چې نوموړی به د قبایلي سیمو په اصلاحاتو کې ورسره مرسته وکړي. حریفت انجم پرې رپورټ لري.
په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني استازي د مسلم لیگ نون لنډمهاله وزیر اعظم ته په ووټ اچولو رضا شو. تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني غړو ویلي وو چې د لنډمهاله وزیر اعظم لپاره ټاکل شوی ښاغلی شاهد خاقان عباسی دوی له دا یقین دهاني ورکړي چې دوی به د فاټا اصلاحاتو په لړ کې سموسره ګامونه پورته کوي، نو هله به دوی ورته په قومي اسمبلی کې ووټ اچوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا پارلماني غړي شاهجه ګل اپریدي وویل چې تیر ماښام خپلو کې مشاورت او د واکمن ګوند لخوا یقین دهاني نه پسې په شریکه فیصله کړې چې په قومي اسمبلی کې موجود آزاد قبایلی استازی به لنډمهاله وزیر اعظم لپاره ټاکل شوی امیدوار ته ووټ ورکوي.
مونږ بهګه میټینګ شوی وو، او د دې نه مخکې د خاقان عباسی مونږ تفصیلي خبره شوی فاټا ریفارم په حواله باندې هغو ته یقین دهاني راکړه چې انشاءالله تعالی مونږ به کوشش کوو چې په دې سیشن کې دا فاټا ریفارم وشي. او وزیر اعظم صاحب په نواز شریف کوم وخت کې چې وزیر اعظم هغه دا ښه فیصله کړې وه چې ریفارمز کمیټي جوړه کړې وه، بیا یې د ریفارمز پارلیمنت ته ټیبل کړې، بیا یې د کابینې نه منظوره کړه. نو مونږ وویل چې یو ځل بیا مونږ د مسلم لیگ نون سره ضرور دا تعاون کوو چې د وزیر اعظم جوړېدو کې به مونږ ووټ خاقان عباسی ته ورکوو.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون قبایلی غړي محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل چې هغه هیله لري چې خاقان عباسی او د هغوی حکومت به فاټا اصلاحات هم په خپل حکومت کې عملي کوي. د ده په وینا چې د فاټا ولس د حقونو او قبایلي سیمه کامی بهیر تر اوسلو لپاره به په پارلمان کې موجود قبایلي استازو ته په اتفاق سره کار کول وي، او په یو ځای به د قبایلي ولس آواز تر ایوانونو رسول وي.
چار سینیٹرز چې دا په یو پیج باندې شي، دا خبره زده یا چې دا حل نو پدې کې هیڅ شک نه دی پدې شوای. ګورنمنټ یې هوړي خو صرف وجه دا کړو چې په دې میاشت کې په خپل میاشت کې په منیس په سنډرز کې هغه په یو پیج باندې دا خبره نه دوکنه کا په یو پیج باندې شي زبر بر دا خبره کا نه دا خبره ان شاء الله زدا چې کې دا شي د حقنه باسي په تم باندې د اعلان وشي ان شاء الله خدا خوش خبري میږه او فټه تا ورکی
شاجي ګل پرتی زیاته کړ چې حکومت د خپل روزونو نه تیر شو او 2013 عام انتخاباتو نو وړاندې فټه اصلاحات عملی نه کړل نو ټول ګوندې غونډه برابرلی او په اسلام آباد کې درنه ورکولو او د احتجاج کولو وعده به تر سره کوي د جولای 25 نیټه د پاناما اسنادو په کیس کې د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نا اهله وګرځولو د کمرستو چې نواز شریف د خپل سوکې څخه استعفا ورکړه د پاکستان صدر ممنون حسین نن د نهي پورس د قومي اسمبلی غونډه رابللې چې پکې به د نوي وزیر اعظم ټاکنې لپاره رائے اچول کیږي رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
لاړ بسو پېښور ته هلته د خیبر پښتونخوا له حکومت څخه د قومي وطن ګوند تر بیلو دوه وروسته یو شمیر وزارتونه خالص شوي دي واکمن تحریک انصاف وایي چې د دوی پوره هڅه دا ده چې په صوبه کې ټولې چارې حکومتي چارې په شفافه توګه پر مخ یوسي خو د سیاسي چارو شنون کې بیا وایي چې له حکومتي چارواکو سره د ولس غم نسته نو ځکه بیا بیا په حکومت کې بدلونونه کیږي تفصیل خالد خان راکوي
خیبر پختونخوا حکومت نه دا قومي وطن پارټي جدا کېدو وروسته یو ځل بیا په صوبه کې سیاسي بحران پیدا شوی دی او دا حکومت ځنې اهم وزارتونه او محکمې لکه د بخوار مدنیات او ټولنیز پرمختګ لپاره با نوي وزیران او مشیران جوړول شي دا 2013 ټاکنو وروسته د پاکستان تحریک انصاف قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي په ګډه په صوبه کې حکومت جوړ کړو خو بیا سمو د پس د وطن پارټي دوه وزیران د کرپ او اداري فساد په تورونو د خپل وزارتونو نه لری کړی شو او دغه شان دواړه ګوندونه د یو بل نه جدا شو د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف صوبایي سمله غړي ډاکټر حیدر علي په وینا د دوی ګوند په وزارتونو کې شفافیت او امانداري غواړي او چې کوم وزیران یا مشیران د وزارت اهلیت نه لري باید چې هغه د خپل چوکونه لری کړی شي
که وزیر ناشتي او دغه پرفارمنس نه هغه کوم د مسلې حل لري پاکستان تحریک انصاف حکومت پالیسی دارا چې هغه د ګډ گورننس او شفاف ترانسپیرنسی سره د کار کوي کرپشن دی پکې نه او د دې دواړو پارټو په منځ کې چې اول په احتیاط کې رالو بیا به احتیاط مات شو اوس دی دویم ځل دی چې بیا جوړ شو بیا مات شو نو دا خو ټیک خبره ده چې د خاصرات نه دي
خو بیا پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې دا ځل قومي وطن پارټي دا کرپشن په تور نه بلکې په سیاسي اختلاف په وجه د حکومت نه لری کړی شو او دا د پوینا وزیران او مشیران د خپل چوکونه لری کول او جوړول نه صرف د حکومت کارکردګي باندې بد اغیز لري بلکې د اولس او د پرمختګ کارونو کې هم یو لوی خنډ جوړیږي دا شنه
حکومتونه بدلیدل وزارتونه ډېر بد دی په بیوروکریسی باندې یا د وزارتونو په کارکرتګۍ باندې خو د بده قسمت دلته چې کوم سیاسي ګوندونه وي دا چرونه کوي دا روزانه چې وزارتونه بدلوي اتحادونه بدلوي نو د دې خو د ولسي مسلو سره ولسي کره تشالو سره
دا قومي وطن پارټي سره د بخور مدنیاتو انډستریز ټولنیز پرمختګ او د ټیکنیکل تعلیم وزارتونه او محکمې وي او د حکومت نه د جدا کېدو وروسته دغه وزارتونه اوس خالی پراته دي ډاکټر حیدر علي وایي چې د دوی د حکومت صرف لس میاشتې پاتې دي او په کار ده چې دغه محکمو لپاره وزیران او مشیران د حکومتي ګوندونو نه منتخب کړی شي دا دی چې دا خیبر پختونخوا موجوده حکومت کې دا صحت اطلاعاتو لوبو ثقافت دا کرکلی او بخور قانون او دا مدنیاتو وزیران او مشیران سوسو واره بدل شوی او جوړ شوی دی خالد خان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته غوږ یست د شمالي وزیرستان پارلماني استازي محمد نذیر وایي د هغې سیمې خلکو لپاره د شناخت کارډونو جوړولو ادارې نادرا په کراچي او ډیر اسماعیل خان کې مرکزونه جوړ کړي دي نوموړي تیر ورځ مشال راډیو ته وویل په دې مرکزونو کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي نه یوازې شناخت کارډونه جوړولی سي بلکې له هغه ځایه د خپل ماشومانو لپاره بی پارم هم ترلاسه کولی سي احمدالله نورحال راکوي
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د فاټانه منتخب پارلماني استاذي محمد نذیر اویل چې د نادرا چارواکو سره د خبرو اترو وروسته د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلکو لپاره په کراچۍ او ډیرا اسماعیل خان کې سنټر اخلاص کړی شوی دی، نو دوی کولای شي چې خپل سیمو ته د تللو پر ځای د هر خالی پورس په یادو ځایونو کې ځانونو لپاره شناختی کارډونه جوړ کړي.
کراچی خلک او دی ډی خان خلک مطالبه وا چې میشته دا سنټر په ډی خان او په کراچی کې کولاو شي. نن ځا په دې شي کې کامیاب شو چې هغه سنټر په کراچی کې ګلستان جوهر کې او دی خلیل رضا دی وزیرستان د متصرینې د پری او دغه رنګ په ډی خان کې ټانګ په دې کې او دی خلیل رضا سپیشل دی شمالي وزیرستان د پروي.
د یوې پښتنې په جواب کې محمد نذیر اویل چې د شمالي وزیرستان خلکو چې په څیر ډول په خپل سیمو کې د ملکانو نه تصدیق کوو، نو کولای شي چې په کراچی او ډیرا اسماعیل خان کې د یاد ایجنسی چې کوم ملکان میش دي نو د هغوی نه دی تصدیق کوي. د 2014 کال جون په 15 نیټه حکومت په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو پر ضد ضرب عذب عملیات پیل کړل چې له وجې په لکونو خلکو خپل سیمې پریښودې او د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک مختلفو برخو ته یې کاډې وکړې. د متاثرینو له حکومت وخت پر وخت غوښتنه کوله چې په کومو سیمو کې میش دي نو شناختی کارډونه جوړولو لړ کې دی ورته هم هغلته اسانتیاوې ورکړې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو او ریډیو شمالي وزیرستان په شیوا تحصیل کې د ځای خلکو او چارواکو په وینا پرون د واده د یو موټر د کندی لوېدو په پیښه کې په نتیجه کې درې ماشومان مړ شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. د سیمه اوسیدونکو وایي د دوی د سړکونو د خراب حالت له امله د سپیشي وخت پر وخت رامنځته کیږي. دوی له حکومت ته د سړکونو د رغولو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر له دوی سره غږیدلی او رپورټ یې اورو.
شمالی وزیرستان لره پرتا ورستو پاتې سیمه تحصیل شوه کې دورا یعنی جنج پر محل یو گاډی د سړک نه کنده ته پریوته چې پکې درې ماشومان مړه او 12 نور ژوبل شوی دي. ځای خلکو او انتظامی چارواکو مشال ته وویل چې د ناوې راوړلو پر محل د گاډو قافله سپینوام نه ټل تا پلاره وه چې تحصیل شوه کې یو گاډی په غره کې تیر شوی سړک نه لاندې کنده ته پریوتو. د دوی په وینا درې ماشومان مړه او 12 ژوبل شوو کې د 9 ماشومانو حالت مرګونه وو چې د سیمې نه په خبر روختون ته د درملنې لپاره یوړل. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دا اول ځل نه دی بلکې د غلطه د سړکونو خراب صورت حال لوجه ډېرې داسې پیښې شوې. دوی وایي چې تحصیل شوه تر ټولو وروسته پاتې سیمه ده او د غلطه په 13 کالونو کې ترقیاتي کارونه نه دي شوي او سړکونه یې کڼکپر او یا په لرې غرونو کې تللي کچا پراته دي. د سیمې اوسیدونکو حکمت الله د ټلیفون د لارې د پیښې حال مشال ته ورکو او وی ویل چې دا دوی سړکونه په غرونو کې تللي او کڼکپر پراته دي.
نوام نه روګاړې راوونو کې کاپو اصل د شوب میان کې یو موډ په دا کې درې کسان ماشومون ورګي مرشول او ولر کسان زخمي شول. دا ټول یو پیشنټ ټل سیول هسپتال ته ورسول ځنه خطرونو کې په شاور لیډرینګ هسپتال ته ورسول. مخکې یو غټه په شاور شول دا روډ مکمل خراب ته ټول کار دی دای او روډ بلکې وړي کم کوي دا امید د حکومت نه سوې نه دا کېږي چې دا روډ رنګشته برابر کول کسان څنګه چې مرلي نورم شاله برابر شوی دی. پلینا موتی روډونه هر څه خادم شوی دی او بیا کوم نه بالکل په دابونه معلومات یار نه شوی.
تحصیل شوا اوسیدونکي وایي چې د غلطه تر لره آبادی پورې تللی سړکونه کچا او مخکینی جوړ شوی په کندو کې بدل شوی ځکه چې د دوی په وینا په 13 کالونو کې دوی تل محروم ساتل شوی. دوی وایي نه دوی سړکونه او نه د صحت او تعلیم سہولتونه لري کوم چې دولت اوس د ضرب عضب عملیاتو پس په میرانشاه او میرعلي کې شروع کړی دي. سو دوی ته د هم پاملرنه وشي او بنیادی سہولتونه دی ورته برابر کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جنوبی وزیرستان قبایلی مشران د دوی د سیمې لپاره د گورنر د ډیولپمنٹ پروګرام په نوم د پرمختیایي چارو د دفتر تړل کېدو خپه کړی دی. دا مشران وایي سیمه او خلک یې جنگونو ځپلې دي او حکومت باید د دوی لپاره د بیا رغونې کارونه ونه تړي. سیلاب مسعود په دې اړه رپورټ لري.
د شلی وزیرستان درې مسعود قبایلیون د حکومت په داغه پریکړه سخت خپه تاوېدلې دي چې د کومې له مخې په شلی وزیرستان کښې د جی ډی پی یا گورنر ډیولپمنټ پروګرام دفتر نغښتلی بند کړی شوی دی. دا قبایلیون وایي چې د دغې پریکړې په وجه هغه سیمې د بیا آبادولو نه بې برخې پاتې شوې چې کومې د جنګ په وجه په بشپړ طور باندې بربادې تباه شوې دي. دی دسی میں یو مشر ڈاکٹر سمیع اللہ جان لانگر خیل پداغا باریک شے پدا رنگ جا گے جی
تقریباً نکولا نا خلق خلق علاقے نا بہارو کورینا و میلے رنگ سولے خصوصاً لدا تحصیل دائے مکین دائے دے شاول علاقہ دو سنی پروگرام علاقے سے دیر ضرورت اور دیر بے افسوس خبر دا دو چھے کلا دغا علاقے ازود سولے اور دغا تا دے ڈیولپمنٹ چار ضرورت ماں این پتا ٹرم سے دا پروگرام بند سولی دے طول مسجد طرف نا زا دے گورنر دے فاتح سیکرٹریٹ دے گی قدم غندنا ہاں کاؤں احتجاج ہاں چاہیو تھی
یو بل مشر سردار جمال الدین شامن خیل زیادتاوی
نیز پا جنوبی وزیرستان سے گورنر ڈیویلپمنٹ پروگرام جی ڈی پی پا نم بنے تھی کی میں چارے کولے آگا پا سروکی چا علاقہ سے او چپا سرارو گا سے لیرے سے چاری اوکھلے کپانا با چکلا دا پورتا دا میرا شاول لدا دا شبی خیلی ریا دا مکین دا طول علاقے لکا دا چکلا فلس سولے دے دا پروگرام رو پسے باند کم میس پدا بندے در انتہائی خفا سولی وی کمتنا دا غصانا کی دا مطالباتی تیتا آگا نوی چا بل متبادل پروگرام دا رولا جی خو میس تا دا دا چار پدا وکو چی افلی نقصان دی میرا سوائی دے تاکیف میس تا بای دا چار رو تشیرین سی دا دری مسجدو والاکشینی دا تجاجی پروگرام چی کم طریقہ دے
مشال ریڈیو پداغا باریک سے دسولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام خٹک نہ پشتنا وکڑا آغوی واویل
مینلی دی پرپز دے پر ہوں فار سٹرینگننگ اف پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس دا چونکہ یو ایس ایڈ پیسی دی دو یو ایس ایڈ پر مرزے بندے اکثر لگی چھ دے پکم سیکٹرز کے لگوال غواڑی دلتا گورنر صاحب راغلے ایون ما دا ہر ریکویسٹ ورتا کڑو چھ دا ٹول ساؤتھ وزیرستان کے ایکسٹینڈ کے ایون انکلوڈنگ وانا مونگا ریکویسٹ فاٹا سیکٹریٹ تا کڑے دے چھ دے ڈر خخ کرونا کڑے دینو پکار دی چھ دا وس وائنڈ اپ نہ کی مزید دا فنڈ ملاو شی
دا گو کا بالیانو دا ہس پینا کڑلا چھکا سرکار متبادل پروگرام جوڑ نہ کا بیابا مسعود کا بالیون مجبور وی چھپ غٹ احتجاج لاس پورے کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال رادیو
دا شورو دروازی
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پا لسنی مباجو
دا مشال رادیوی مجلا
پا یوانی مباجا
ستونزی او سرکار
پا پاباندی دو بجو
دا کرخی پا غالا
پا دوانی مباجو
دا نڑے رنگونا
پا درینی مباجو
پرگنے
پا پاکم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندی
پا سلورنی مباجو
په پېښور کې د ډینګي طبي ښکار سویو کسانو شمیر تر سلو اوښتې دي. روغتیایي چارواکي وایي دا ناروغي له یو وایرس څخه کېږي چې د یو خاص ماشې له چچلو خپرېږي. روغتیایي چارواکي وایي دا مهال د پېښور پر لویو روغتونونو کې ګڼ شمیر کسان د دې طبي له کبله داخل کړل شوي دي. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا طبی ماهرینو په وینا پېښور کې د ډنګي وایرس چې کوم د یو خاص ماشینا خوريږي د دې له وجې خوریدونکې ناروغي به د تیر شوي جون نواخله تر را روان ستمبر میاشتې پورې دوام لري. دی وایي تر اوسه د یو نیم سلو نه زیات کسان دغه وایرس اغېزمن کړی دي چې د پېښور په بېلابېلو لویو هسپتالونو کې علاج لپاره پراته دي. د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان فرحت خان مشال لیډو ته د دغه وایرس اغېزمن شو او د وژل شوي کس په حق لوایي
سلور شپیت مریضان منگ کر آگلی دی سپاہی کی اویش مریضان ڈسچارج شوی دی شپاک درس مریضان ہم دی وقت پوری منگ سرا داخل دی
پائلیڈی ریڈنگ روختون کی دا ڈینگی لپارا ٹاکلی شوی دا خصوصی وارڈ مشر پروفیسر ڈاکٹر زیاؤدین وائی چه ترو سا لیڈی ریڈنگ روختون تا دا سلونا زیاد دا ڈینگی وائرس نرو و کسان روڑلی شوی دی نموڑ وائی که دا دی رنز پاولنبی پڑو که تشخیص یا علاج ونشی نورستو دا دیر خطرناک وی نور علاماتو پاقلا دوی وائی طبی ماہران وائی چې باید هر یو انسان خپل چاپیر چل کے ماحول صفا وساتی پخپل کورونو کے پخصوصتو گا چرته چ ماجوان وی حل تک ولاړ ابو نپریک دی او د نور پریوتو او نور راحتو وختونو کې خپل ځان او ټول ماشومان د ماشونا د دارو یا د مچردانو په ذریعه بچ وساتی. په پېښور کې د ضلع حکومتونو لخوا په بېلابېلو سیمو کې د دغه ماشو په ضد د سپری کول عمل هم پیل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم ہے
افغانان سو بے شک چھو
دین سخت را والی تیرا یہ ہر چکی
مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازدیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. اس مشال ریڈیو ته غوښیست وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی احمد شاه اعظمي د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. شاهد خاقان عباسی د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم وټاکل سو. نن د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال نوموړي ټوله 221 رای واخیستې. دغه په مقابل کې د پاکستان پیپلز ګوند امیدوار نوید قمر 30 او د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید شیخ رشید 30 او د هغه ورسته د جماعت اسلامي کاندید صاحبزاده طارق الله یوازې 4 رای واخیستي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې دغه ټول شمیر 322 خو د وزیر اعظم جوړېدو لپاره د 102 رای ګټل اړین دي. مخکې هم د اټکل کې دی چې د مسلم لیگ ګنون کاندید شاید خاقان عباسی به اکثریت رای وګټي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې قومي اسمبلی پر حلقه ان یو سل شل به د راتلونکي سپتمبر میاشت پر 12 نیټه ضمني ټاکنې کیږي. کمیشن په خبره سوې خبر پاڼه کې ویلي چې امیدواران د اګست 12 تر 12 نیټې خپل کاغذان له ټرنیک افسر سره جمع کولای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل کندهار لوی لاره بیرته د ترافیک پر مخ پرانیسته سو. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن مشال لري ته وویل چې د کابل کندهار د لوی لارې د پرانیستلو پر مهال د عملیاتو په ترڅ کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 18 ټپیان کړي دي. د عراق حکومت وايي په کابل کې د دې هیواد پر سفارت په سوي برید کې عراقي سفارتکارانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د دې برید د څېړلو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لېږلی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د جارجیا د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا د ملاتړ یو ځل بیا ژمنه کړې او د جارجیا پر خاورې د روس تیری او قبضه غندلې ده. نوموړي نن په تبلیسي کې د جارجیا له وزیر اعظم ګیورګي کویریکاشویلي سره د ګټې خبرې غونډې پر مهال وویل چې امریکا له جارجیا سره ولاړه. خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول او زو اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورونه ورځ پاڼو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې تبصری کړی دی. عرفت انجمه وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لري چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دا غوښتنه چې د عام ټول ټاکنو کې دوړان دي فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه کړې شي نو بغیر د څه شکر نوې راتلونکي حکومت ته دي ته په فوري توګه توجه ورکول پکار دي. ادارې وایي چې فاټا اصلاحاتو معامله هم په هغه امور کې شامل ده کوم چې د پاناما اسنادو کیس له وجې د وفاقي حکومت د توجه نه محرومه پاتې شوې. ادارې په وینا فاټا اصلاحات سږ کال مارچ میاشت کې د وفاقي کابینې منظورېدو باوجود هم په دې مخ په وړاندې بدلولو لپاره څه کارونه کړی شو. پرسته چې د فاټا ولس غم غصه اظهار کړي. ادارې زیاتوي چې مې په میاشت کې د فاټا پارلماني استازو په غونډه کې د اصلاحاتو پر ځنډولو د احتجاج اعلان کړی وو او په دې لړ کې د قومي اسمبلی او سینټ خصوصي غونډه د رابللو غوښتنه کړې وي. همدا شان دوه هفتې وړاندې قبایلي زده کوونکو فاټا اصلاحات پر ځنډولو په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته احتجاج کړی وو. ادارې لیکي چې د فاټا د ولس بنیادي غوښتنې د اف سی آر قانون ختمول، فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډول او د ملک دائن مطابق ټول بنیادي حقونه اخیستل شامل دي. ادارې خره کې وایي چې د وخت تقاضا دا ده چې نوې وفاقي حکومت دا معامله په خپل ایجنډا کې د ټولو وړاندې کړي دي او د 2013 انتخاباتو نه وړاندې په دې عمل درآمد یقیني کړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې روان سیاسي بحران نه معیشت ته نقصان رسېدل یوه فطري خبره ده. د پخواني وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ خلاف د مقدمې اورېدو نه تر د وزیر اعظم نااهله کېدو فیصلې راتلو پورې په سټاک ایکسچینج کې کاروبار نه کېدو له وجې ملکي معیشت او سرمایه کارانو ته چې کوم زیان رسېدلی په هغې په فوري توګه د غور کولو ضرورت دی. ادارې وایي په اسلام آباد کې د یو سرشپک بشور درنی په اسلام آباد کې احتجاجونه او د دې بندولو په پاناما کیس کې کوم فرق موقف سم د کوم غلط وو د دې هر څه او سیاسي بحران له وجې زیان ولس او د ملک معیشت ته رسېدلی دی. ادارې زیاتوي چې په یو ملک کې داسې صورتحال وي نو هلته نه یوازې د سرمایه کاري صورتحال غیر یقیني شي بلکې د هغې منفي اثرات په کلونو محسوسېږي. په داسې حالاتو کې بهر ملکي سرمایه کاران خو په خپل ځای بلکې ملک کې دننه سرمایه کاران هم خپله پیسې بهر ملکونو ته ولیږي. اداری لکی چیو خور طرح گرے لوج د ملک معیشت زیاد نقصان رسی دلے نو بل خوا سیاسی بحران ٹول کسر پور اکڑو اداری وائی چدا سیالو زلو نہ سیاست دانوں تو ڈڑے کول پکار دی د کم نچ منفی سیاست اور اختلافات رامخته کی گی
دیسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
ل امریکا خبریدون کې وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي په پاکستان کې اکثر وزیر اعظمان اولس نه بلکې قاضیانو جنرالانو او بیوروکراټانو له دندو لری کړي یا ګوښه کېدو ته اړ کړي دي. ورسپانه وایي د نواز شریف لری کېدو هم د دې روایت برخه ده. یوې بلې امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ هم خپل یو لیکنه دې موضوع ته ځانګړې کړې او وایي د نواز شریف ګوښه کولو په اړه د عدالت پریکړه د څه ناڅه احتساب ښکارندوی کوي. انیس اجمل د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال وسپانه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د اگست په 14 نیټه د آزادې او یایمه کلی سلمان سي د دندې پوره کولو وړاندې د وزیر اعظم لری کولو سره نړۍ ته خپل یو پیژندل شوی بڼه وړاندې کړه. وسپانه لیکي د پاکستان کمزوري جمهوریت لپاره د نواز شریف نه اهله ګرځولو ته د یوې ستونزې په توګه قتل کیږي. د امریکا لپاره د پاکستان پخانی سفارتکار حسین حقانی په ټویټر لیکلی چې پاکستان خپل دی او یا کلن روایت سره ډیره وفاداری او خودا چې کله هم په دا هیواد کې یو وزیر اعظم د رایو اچونکو لخوا نه دی لری کړل شوی، البته ججان جنرالان او بیوروکریټان یې لری کړي. روسپانه لیکي د 1990 کال راهیسې درې ځله د نواز شریف منتخبه کېدل او بیا لری کېدل په پاکستان کې د پوست په نسبت د ولسي برتري لپاره د امریکا د اوږدې مودې هڅو ته هم یوه ستونزه ده. بلخوا واشنگټن پوسټ روسپانه لیکي د وزیر اعظم له څوکۍ څخه د نواز شریف لری کېدل به د ریاست ناکامي او ګډوډي ختمولو لپاره د پاکستان د تش په نوم هڅو کې یو نوی موضوع وي، خو دا خبره به ډېره زر مخې ته نه راسي. روسپانه لیکي نواز شریف لری کولو سره د عدالت لګامه څرګندېږي چې له درغلیو او مریت نه ډکو حالاتو کې لږ ډېر احتساب وکړ. مقاله لیکي دا یقیني خبره ده چې پاکستان له سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دی. په هیواد کې به راتلونکي کال انتخابات کیږي او دا مهال په پارلیمان کې د نواز شریف ګوند یعنی مسلم لیگ نون اکثریت لري. تمه څرګندېږي چې روانه اونۍ به د نواز شریف نږدې ملګري د عبوري وزیر اعظم په توګه او د هغه ورور شهباز شریف د نوموړي ځایناستې وټاکل شي. مقاله لیکي د سیاست سربیره د پاکستان موجوده حالاتو نه دا هم څرګندېږي چې دا هیواد به له چین سره نږدې اړیکې خرابې نه کړي. چین له پاکستان سره د اقتصادي راهداري په برخه کې 50 ارب ډالرو معاهده کړې ده. روسپانه لیکي په پاکستان کې اکثره د غیر یقیني بخنې فشار اچونې او تشدد حالات پاتې شوي دي او د سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه پیښه تر انجام رسولو لپاره ارادې د ستاینې وړ دي. واشنگټن پوسټ روسپانه لیکي د سپریم کورټ د وزیر اعظم په اړه پریکړه په پاکستان کې د احتساب او قانون حاکمیت په برخه کې د امیدونو یو نښه ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو او اسلام آباد ته. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان را سره د ټلیفون پر کرښه ده. له هغې سره پر دې موضوع خبرې کوو چې په پارلمان کې د لنډمهاله وزیر اعظم ټاکلو لپاره چې کومې چارې روانې وي هغه کوم ځای ته رسېدلې دي. رابع اکرم خان، اوریدونکو ته تازه معلومات وړاندې کړئ.
بوریوال د لنډمهاله وزیر اعظم لپاره چې کومه غونډه را بلل شوې وه نو هغه سرته رسېدلې ده. په دغه قومي اسمبلی غونډه کې چې د واکمن ګوند شاهد خاقان عباس د ټولو زیات ووټونه ترلاسه کړي دي چې شمېره یې 221 ته دی. د لنډمهاله وزیر اعظم وټاکل شو. د دې نه علاوه سید نوید قمر کوم چې د پیپلز ګوند هغه 21 ووټونه اخیستي دي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی د عوامي مسلم لیگ مشر چې کوم شیخ رشید 33 ووټونه او د جماعت اسلامی صاحب زاده طارق الله سلور ووټونه اخیستي دي. نو په دې کې چې د واکمن ګوند شاهد خاقان عباسی واضح برتري ترلاسه کړې ده او 221 ووټونه اخیستي دي. بوریوال په قومي اسمبلی کې غونډه 320 چوکې وي. د دې نه علاوه د قومي اسمبلی چې کوم سپیکر دی هغه به د دې نتیجه چې کومه ده، کومه نتیجه چې راغله دا به ولسمشر ممنون حسین ته لیږي او ولسمشر ممنون حسین به هم نن چې دی د لنډمهاله وزیر اعظم چې کوم دی شاهد خاقان عباسی نه سوګند اخلي. په دغه دستور کې به چې دی د څلور واړو صوبو اعلی وزیران، سفیران به چې نور کوم بهر ملکي وي هغوی او نور اعلی سیاسي ملکي چارواکي به په دغه دستور کې ګډون کوي. د دې نه علاوه بوریوال دا ټاکم. اوس چې وزیر اعظم وټاکل شو شاید خاقان عباسی، هغه په خپلې وینا کې قومي اسمبلی ته وویل چې د سیاسي ګوندونو ډېر د حمایت مننه کوي، او د دې سره دا هم وویل چې په راتلونکي کې به موږ دا ګواهي ورکوو چې پخواني وزیر اعظم نواز شریف هغه دروني نه وکړې، او کم مخالفین چې وو هغه نن په اسمبلی کې هغه درې دېرش ووټونه واخیست.
ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله رابع اکرم خان وشته تاسو ته معلومات وړاندې کول. هغه ویل چې د پاکستان پارلمان کې لنډمهاله وزیر اعظم لپاره ولاړ د واکمن مسلم لیگ نون ډلې لخوا شاهد خاقان عباسی رای اخیستې دي چې وزیر اعظم وټاکل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاستاو. سم برته د خبرونی پاتې برخې ته ځو، او د خبرونی په دې برخه کې تاسو پام یو نړیوالی موضوع ته راګرځو. جرمني پر اروپایي ټولنه غږ کړی دی چې د امریکا د هغو بندیزونو پر ضد ودرېږي کومې چې روس په نښه کوي. د جرمني چارواکي وایي دا داسې بندیزونه دي چې له روس سره د اروپایي ټولنې پر کاروبار اغیز کولای شي. تفصیل به یې له لنډې دمې وروسته واورئ. د جرمنی د اقتصاد وزیر بریګیتی زیپریس د جولای پر یو دیرسمه نیټه اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی چې د امریکا لخوا د روس ضد تازه بندیزونو مخه ونیسي. بریګیتی زیپریس ویلي چې اروپایي ټولنه د ځکه د دې امریکایي بندیزونو پر ضد ودرېږي چې دا شایي یا د ټولنه هم په نښه کړي. د امریکا لخوا پر روس د نوې بندیزونو مسوده کانګریس منظوره کړې ده، او شای ولسمشر ډونلډ ټرمپ یې ژر لاسلیک کړي. دا بندیزونه د روس د انرژي کمپنۍ په نښه کوي. رپورټ لیکي چې پر روس د دې بندیزونو له لګېدو سره شای د اروپایي ټولنې هغه کمپنۍ په نښه سي چې له روس څخه تر جرمني د ګیس د انتقال پر پروژه کار کوي. د اروپا مشران وایي د امریکا لخوا پر روس دا بندیزونه به د اروپایي هیوادونو د انرژي امنیت له خطر سره مخامخ کړي، او د دې هیوادونو پر اقتصادونو به اغیز وکړي. د جرمني د اقتصاد وزیر د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی دا بندیزونه په ساده توګه د نړیوال قانون خلاف بولي. نوموړي ویلي چې دوی په وار وار امریکا ته ویلي چې پر روس داسې بندیزونه ونه لګوي چې اروپایي ټولنه اغیزمنوي. خو د نوموړي په وینا امریکا له بده مرغه همداسې څه کوي، او د دې حالت لپاره د دې په وینا مناسب ګامونه پورته کول پکار دي. امریکا پر روس دا بندیزونه د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د مشکوکې لاسوهنې او په اوکراین کې د مداخلت په غبرګون کې لګوي. روس د امریکا دې بندیزونو ته په غبرګون کې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې امریکا دې په روس کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر کم کړي، او 255 سفارتي کارکوونکي دې وباسي. سپینې ماڼۍ ویلي چې دوی د روس د دې امر جاج اخلي، او ډیر ژر به په دې اړه مناسب ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ چې په www.mashalradio.com. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي هیواد یې له بالټیک هیوادونو سره د کلکې ملګرتیا په خبره ټینګ ولاړ دی. نوموړي روس تورن کړی چې د هیوادونو جمهوري حکومتونو تر اغیز لاندې راولي. په دې اړه نور تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د دوشنبه پورس په ختیځه اروپا کې د واشنگتن له متحدو بالټیک هیوادونو څخه خپل لمړنۍ درې ورځنۍ کتنه پیل کړه. خاغلی پینس د استونیا پایتخت تالین ته پر رسیدو ویل موږ د استونیا، لاتویا او لیتوینیا له ولسونو سره ولاړ یو. د امریکا مرستیال ولسمشر په تالین کې د درې واړو بالټیک هیوادونو له مشرانو سره کتنه وکړه. استونیا، لاتویا او لیتوینیا چې اوس د ناټو غړي دي د پخواني شوروي اتحاد تر واک لاندې وو. د بالټیک سیمې دا درې واړه هیوادونه د ګرجستان او مونټینیګرو په څیر په سیمه کې د روسیې له وروستیو تحرکاتو اندېښنه لري. مایک پینس په خپلو خبرو کې ویل روسیا غواړي په زور سره نړیوالې پولې له سره ترسیم کړي، د خپلواکو هیوادونو ډیموکراسي تر اغیز لاندې راولي، او د اروپا آزاد هیوادونه په یو بل پسې پاسوي. نوموړي ویل امریکا د زور د استعمال هر هڅه ګواښ د بالټیک هیوادونو په چارو کې ناوړه لاسوهنه او زموږ د تړون د هر یو غړي په چارو کې مداخله نه مني. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر د ازادي راډیو کرنټ ټایم تلویزیونی خبرونې ته ویل بالټیک سیمې ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس دا سفر یو مهمه پیښه ده. د بالټیک هیوادونو د سفر په وروستي تمځای مونټینیګرو کې به مایک پینس په ناټو تړون کې د هیواد د غړیتوب هرکلی وکړي. ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر سبا ته د مونټینیګرو په پایتخت کې د اډریاتیک چارتر په سرمشریزه کې ګډون وکړي. په دې سرمشریزه کې د البانیا، بوسنیا هرزګوینیا، کرویشیا، کوسوو، مسیدونیا، سربیا او سلووینیا مشران ګډون کوي.
مشال ریډیو اوریدا. عراق حکومت وایي یو پلاوی کابل ته استولې چې د عراق پر سفارت د دوشنبه ورځې د بریټ پاړه تحقیقات وکړي. عراق وایي د دې هیواد په موصل شار کې له ماتې وروسته داعش په کابل کې د عراق پر سفارت په بریټ سره هڅه وکړه چې خپل موجودیت او صلاحیت وښيي. د کابل په انصاری څلور لار کې د عراق پر سفارت په پرونی بریټ کې دوه افغان ملکی کارکونکي وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي. نور تفصیل رضوان مراد راکوي.
عراق وای په کابل کې د دې هیواد پر سفارت په شوي بریټ کې عراقي ډیپلوماټانو ته مرګ ژوبل نه ده اوخته او د دې حمله د څیرلو لپاره یو پلاوی افغانستان ته استول دی. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې ټول بریټ کونکي ووژني او د عراق ډیپلوماټیک پرسونل مسؤون ځای ته انتقال کړي. په اعلامیه کې ویل شوي داعش ډلې په موصل ښار کې تر سختې ماتې وروسته د ناهیلۍ په حالت کې په کابل کې د عراق سفارت په نښه کړ څو خپل موجودیت ثابت کړي. د عراق حکومت ویلي له یو شمېر هیوادونو سره تماس نیولی او ورڅخه غوښتي چې د کابل له حملې وروسته اوس د عراق د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو امنیت سخت کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له پرونی برید وروسته د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل عراقي سیال ابراهیم جعفری ته تلیفون وکړ او د عراقي ډیپلوماټانو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. خاغلی ربانی ویلی دا ډول بریدونه نشي کولای د تروریسم پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان او عراق د حکومتونو او خلکو هوډ کمزورې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی دی او ټینګار یې کړی دی چې دا ډول حمله له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو مخته خنډ نشي پورته کولای. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایي نجیب دانش پرون خبریالانو ته د دې برید او اوخت مرګ ژوبلې پړه وویل دی وی لنی کمرغه موږ لومړی د ډیپلوماټانو د وستلو کار پیل کړ. لنی کمرغه هیڅ یو تن ته زیان نه دی رسیدلی. د تروریستانو په دې وحشیانه برید کې یوازې د سفارت له خدماتي کارکوونکو څخه یوه میرمن او زموږ یو بل هیوادوال شهیدان شوي دي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې د عراق د سفارت دوه افغان ساتونکي په دې برید کې وژل شوي خو وروسته بیا دا خبر ناسم وبلل شو. دا دوشنبه په حمله کې په کابل کې د عراق د سفارت ودانۍ ته زیان اوخته خو راپورونه وایي چې دا زیان د هغو په مقایسه کم دی چې په کابل کې د جرمني پر سفارت او نورو اهدافو په شو بریدونو کې رامنځته شوی دی. داعش ډلې په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
رضوان مرادو د افغانستان د فرا والی وای د ایران د صفای پاسداران سلاکاران په دغه ولایت کې له افغان طالبانو سره په دوامدار توګه لیده کاتل لري. محمد عارف شاه جهان د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي ایرانی چارواکو طالب مشرانو ته په خپل هیواد کې کورونا او نور امکانات هم ورکړی دی. بلخوا د فرا د ولایتي شورا مشر وای د صفای پاسداران ډلې د فرا ولایت په یو شمیر سیمو کې د جلب او جذب کارونه هم پیل کړی دی. له کابل د واصل وصال رپورټ اورو.
د فرا والی وای د دې ولایت د پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې د صفای پاسداران د ډلې سلاکارانو د طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کړي. محمد عارف شاه جهان د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې فرا ولایت له ایران سره 290 کیلومتره ګډه پوله لري او دوی په دغه پوله په بشپړ ډول کنټرول نه لري چې له عملی ایرانی سلاکاران پرې په ډېرې اسانۍ سره دواړو لورو ته تګ راتګ کوي. ښاغلی شاه جهان دا هم وایي چې ایران یو شمېر طالب مشرانو ته په خپل هیواد کې د نورو امکاناتو ترڅنګ کورونه هم ورکړي دي.
په دقیق ډول دوی ایران ته تګ او راتګ لري. کورونه او نور امکانات هلته دوی په واک کې دي. ډېر زیات امکانات دوی ته ورکول کېږي.
سپای قدس د سپای پاسدارانو ځانګړی ځواک دی چې له ایران بهر د پوځي فعالیتونو مسؤلیت لري. د فراوالی وایي ایرانی سلاکاران د تیغو، بهرمچه او پشمیکا او یو شمېر نورو لارو څخه فرا ته تګ راتګ کوي. خغلی شاه جهان د خپلو یادو یداو د اثبات لپاره کوم اسناد وړاندې نه کړل خو زیاته کړه چې معلومات کاملا موثق او دقیق دي. نوموړی وایي وسلوال طالبان په فرا ولایت کې په کافي اندازه پیسې او پوځي امکانات په واک کې لري او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې فعالیتونه کوي. ښاغلی شاه جهان په فرا ولایت کې د ایران لخوا د پوځي مرکزونو د جوړولو خبره ردوي، وایي چې په دغه ولایت کې روسي وسلې هم په طالبانو ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور تیر کال د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ښاغلی منصور په داسې حال کې ووژل شو چې له ایران څخه پاکستان ته روان و. خو له دې ټولو سره سره ایراني چارواکو تل دا خبره کړې چې د ایران او افغانستان مناسبات د متداولو او ګډو امنیتي ګټو په اساس دي. د افغان طالبانو د ډلې ویان زبی الله مجاهد بیا د ایران لخوا د دوی د ملاتړ په تړاو راپورونه رد کړي دي. دغه سیمه چارواکي په داسې حال کې دا خبرې کوي چې ټاکل شوې د ټاپي د ګازو د نلیکې ځینې برخې د فرار لارې نورو سیمو ته وغځېږي او د بخش آباد د برېښنا ستربند هم په دغه ولایت کې جوړ شي. د یادونې ده چې سمو د وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلو چې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په موضوع کې بې تفاوته نه شي پاتې کېدی. بلخوا د فرا د ولایتي شورا رئیس جمیلې امینی ازادي راډیو ته ویل چې د ایران د سپای پاسداران مامورینو یو شمېر کورنیو ته په ایران کې د اوسېدو لپاره د امکاناتو برابرولو ژمنې ورکړي او هڅه کوي چې د یادو کورنیو ځوانان جګړې ته وهڅوي.
ایران په مستقیم ډول ښکېل دی، حتی په فرا کې کورنۍ جلب او جذب ته هڅوي او ایران ته یې بیایي او د هرې کورنۍ یو تن تجهیز کوي او فرا ته د جګړې لپاره لیږي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه زلمی وردک حکومت د ګاونډیو هیوادونو د داشن مداخلو په برخه کې په بېغوري تورنوي وایي که حکومت د دغو مداخلو مخه ونه نیسي د افغانستان لپاره به پایلې ښې نه وي.
د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې بیا جنگونه زور اخیستی دی چې له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه سوې دي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي که په ناوه ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پر وخت عملیات ونه سي حالات به لا پسې خراب سي. زموږ همکار الیاس دای په دې اړه رپورټ لري.
د جولای د ولسم نیټې وروسته کله چې حکومتي سرتیرو د ناوی ولسوالۍ مرکز د وسلوالو څخه بیرته ونیوی، دا لومړی ځل دی چې د دې ولسوالۍ مرکز ته چیرمه په امنیتي کمربند مرګونی او ډلې بریدونه کیږي. د ناوی ولسوال اکا محمد تکړه د ځواکونو او د هغوی د مشرانو ترمنځ د نه همغږۍ څخه شکایت وکړ. تکړه ازادي راډیو ټول که د جګړې سره برابري ونیسي ډېر امکان لري چې د نیول سوو سیمو څخه یو شمېر مهم یې بیرته د حکومتي سرتیرو د لاسه ووځي.
ناوی ولسوالی د هیڅ نو امر مې څه خوندي نه ده. ولس چې د طالب د چړې اخلاص نه کوو مراجعان نه کوي، ماته دکان څوک نه خلاصوي. څه راپورونه ورکړي دي زروار مویل چې ناوه مستحق نه کم ځای ماته څه کړي دي نیمایي ناوه لا ډېره پاته ده.
ولسوال د پاته سیمو د نیولو دپاره پر عملیاتو ټینګار وکړ. هغه وویل تر اوسه ورته ولسي خلکو مراجعه نه ده کړې ځکه ګڼ مېشت سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده وایي که د ناویو سره په څنګ کې هغه ولسوالۍ چې وسلوال پکې مهم مرکزونه لري تصفیه نسي په ناوی کې به امنیت ټینګ نسي.
ندالۍ دی، مرجا ده، ناوه ده، ګرمسیر ولسوالۍ ده، باباجۍ دی، دا هغه سیمې دي چې دا یعنی په ځینې مثال ناوه پاکه سي ده مرجا پاکه نه سي ده، مرجا څخه تهدید ورته شته. که مرجا پاکه سي ندالۍ پاکه نه سي ده، ندالۍ څخه مرجا تهدید شته. دا هغه سیمې دي چې دا باید اولیت حکومت دغه ته ورکړي چې دا سیمې پاکې کړي.
که څه هم وسلوال د ناوی پر امنیتي کمربند چې د طالب له څلور لارې نیولې تر هزاراس او خسرآباد پورې غځېدلی دی بریدونه ډېر کړي دي او په دې وروستیو کې نږدې څلورو ساعتې ادامه لري. خو عمر ځواک وایي د جګړې شدت هم رانه دی چې خلک فکر کوي. ځواک ازادي راډیو ټول سیمې ته تازه دمې سرتیر رسېدلی دي. هغه د نورو سیمو د عملیاتو په اړه څه ونه ویل.
امنیتي مسؤولین په دې باندې مصروف دي تر څو د دې لپاره تیره ورځ هم قوتونه تللي دي او د ولسوالۍ په جنوب طرف کې جګړه ده. هلته متفرق اندښتونه شته دي، کله ناکله وسلوال مخالفین تهاجمي برید وکړي، خو فعلاً وضعیت په هغه ځای کې د دې په خاطر باندې چې هلته قوتونه رسېدلي دي کابو دی او د دې لپاره چې هلته عملیات ترسره شي په دې باندې هم کار روان دی.
په دغه بریدونو کې دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. د تیرې اونۍ راهیسې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې تر 15 ډېر پولیس او د ملي امنیت سنګرانو د کتې څخه وژل شوي دي او ګڼ شمېر ټپیان دي. حکومتي مسؤلون هم په دغه بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ناوه د لشکرګاه په جنوب کې د هلمند د سیند په څنګ کې موقعیت لري. د وګړو ډکه زراعتي ولسوالۍ ده چې ویل کېږي د دې وروستیو ناامنیو سره په سلګونو کورنیو د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي.
الیاس دای وشتاسته ریپورت وړاندې کو. په خوست کې ولسی تحرک د معاصر افغانستان د جوړېدو د 200 کلیزی لمانځل ده. د غونډي ګډونوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د احمدشاه ابدالي انزور دی د اوسنی افغانستان د بنسټګر په توګه د ولسمشر له انزور سره په ټولو حکومتي انزورونو کې وځړوي. نجیب الله خیل په دې اړه ریپورت لري.
د سې شنبې په شپه په خوست کې د سولې او یووالي په نوم جوړ شوی غزلیز ماښام کې چې لسګونو فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینوالو ګډون کړی و، چارواکو زیاتوله فرهنګیان کولای شي د شعر په ژبه او د نثر په واسطه ځوان نسل د جګړې د ډګر پر ځای ښوونځیو، کار او زده کړو ته وهڅوي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل:
د فرهنګي مبارزې او د قلم او د کتاب د مبارزې وخت را رسېدلی. پتا سی ټول غاکاو چې د جهان د سیالانو سره د سیالۍ لپاره باید د قلم او د کتاب نه د ټوپک پر ځای کار واخلو. راځي چې دا وطن پیلن آباد کو، راځي چې دا وطن د علم په ګاڼه او زیور سنبال وطن کو.
لیکوال او شاعر مبارز محمد زدران په خپل مقاله کې د سولې او علم په خورولو کې د فرهنګیانو د رول یادونه وکړه.
نن افغانستان دې ته اړتیا لري چې د توري او ټوپک ځای قلم او کتاب ونیسي، او په دې لار کې د افغان شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ژورنالیستانو رول خورا کلیدي دی.
تر وینا او مقالو وروسته مشاعره پیل شوه. یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. سبحان الله بسمل د غزلیز ماخام ګډونوال ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
یو واس پیلای او تو بولان راوړما، څنګه بوي د محبت ساز سامان راوړما، څنګه بوي د خپل وجود وینه مې خرڅ کړلا، وس مې نه وو یوې جنې ته پرې پیزوان راوړمه، څنګه به وي در سمسار کې سبا ګوري ګلانې وظیفا، ځان سره کس د جانان راوړمه، څنګه به وي.
ځوان شاعر ساجد بهار هم د مشاعرې ګډونوال ته خپل شعر ولوست.
د یو عجیب نظام تر سیوري لاندې ژوند تېرو، وینو روانه زمانه لکه ولاړې اوبه، ستا د لطیف وجود تودوالی مې په سترګو کې دی لکه د غره وچه چینه لکه ولاړې اوبه، د امن پیغلې هر ګهیز در پسې تږی وما، وینم د خوب کې هره شپه لکه ولاړې اوبه، تر څو بزغلو پر افاندو قدمو بهارا الا دې ودروي جګړه لکه ولاړې اوبه.
د سولې او یووالي په نوم جوړ شوی غزلیز ماښام کې خواوشا ډیر شو شاعرانو شعرونه ولوستل چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. شاعر کمال شاهزاده هم خپل شعر وړاندې کړ.
موږ وطن ساتلی لا دیارو په میړانه ده، څوک چې په وطن سر ورکوی نشي ناځوانه ده، زما بچای آرام په کور کې ناست او سبق وایي، وخې ګونډی ماشوم مې سستړې ستومانه ده، دلته اوس نړۍ سړی خوره ده ګرځېدلې، بس دلته ورېدلی هر انسان لبل مې انسان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې څه کم شپږ بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له احمد شاه اعظم څخه اورو.
شاهد خاقان عباسی د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم وټاکل سو. نوموړي نن د قومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال 221 رای واخیستې. د هغه په مقابل کې د پیپلز ګوند کاندید نوید قمر 23، د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا کاندید شیخ رشید 33، او د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله یوازې 4 رای واخیستې. نننۍ غونډه د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نوي لنډمهاله وزیر اعظم د ټاکلو لپاره وربللې وه. په قومي اسمبلۍ کې د غړو ټول شمېر 342 دی، خو د وزیر اعظم جوړېدو لپاره د 122 رایو ګټل اړین دي. په ورته حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلۍ پر حلقه ان یو سل شل به د راتلونکي سپتمبر میاشت په 12 نیټه ضمني ټاکنې کیږي. کمیشن نن په خپله سوې خبر پاڼه کې ویلي چې امیدواران د اګست 13 تر 12 نیټې خپل کاغذان له ریټرنینګ افیسر سره جمع کولای سي. د قومي اسمبلۍ دا چوکۍ د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف د نااهله ګرځولو وروسته خالي سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل کندهار لویه لاره بیرته د ټرافیک پر مخ پرانیسته سوه. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري از مشال رادیو ته وویل چې د کابل کندهار د لویې لارې د پرانیستلو پر مهال د عملیات په ترڅ کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي. د عراق حکومت وایي په کابل کې د دې هیواد پر سفارت په سوي برید کې عراقي سفارتکارانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، او د دې برید د څېړلو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لېږلی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د جارجیا د خپلواکۍ او ځکنی بشپړتیا د ملاتړ یو ځل بیا ژمنه کړې او د جارجیا پر خاورې د روس تیری او قبضه غندلې ده. نوموړي نن په تبلیسي کې د جارجیا له وزیر اعظم ګیورګی کویریکاشویلی سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال وویل چې امریکا له جارجیا سره ولاړه ده. پینس زیاته کړه چې روس اوس هم د جارجیا پر پنځمې برخې قابض دی.
خبرونه مل احمد شاه اعظمی څخه اوریدل دي. سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسیده. که پر دې څه پاتې سوست دی ریډیو به اوري. موریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. ښه وخت ولرئ.